درمن دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د سیګار په یو تازه ریپورت کې د غیدارې د افغانستان سره د امریکا د مرستندوی ماموریت شارو ته انتقادي کتنه کړې ده. ولسمشر ډونالد ترامپ وایي ایران د امریکا د بیبي پلوټو الوتکې نسکورولو سره غلط کار کړی دی. ستړي مشه زه اجمل اند ازادي رډیو په یو بل خبرونه کې درته هر کله وایم. په دې خبرونه کې پر یادو بسلو سربیر نور ریپورټونه هم لرو، خو په اله خبرونو کې په مخکې د دې سات خبرونه ته ولسمشر غنی وایي په راتلونکي یو میاشت کې به د هیواد په ولسوالیو کې 150 جوماتونه جوړ شي. د ننګرهار سیمه چارواکي وایي چې د ملي امنیت ځواکونو په مومندري ولسوالۍ کې د طالبانو له پټنځای 50 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد نیولي. او ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي د فکر کوي چې امریکا د بی بی پیلوټ الوتکې د ویشتلو اقدام به د ایران د کوم جنرال یا د بل چا صحفي عمل وي. بشپړ خبرونه واورئ. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په راتلونکي یو میاشت کې به د هیواد په ولسوالیو کې 150 جوماتونه جوړ شي. جمهور ریاست په یو خبر پاڼه کې چې پرون خبره شو ویلي، ښاغلي غنی دا سرګندونې پرون د لوی جرګې په تالار کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په اړه د جوړ شوي سمپوزیم د پای مراسمو ته په وینا کې وکړي. په خبر پاڼه کې د هغه ولسوالیو نوم نه دی اخیستل شوی چې دا جمعتون جوړول پکې پلان شوی، خو د جزئیاتو لور کولو پرته د ولسمشر له قوله ویل شوی اسلام پیژندنه دی د هیواد د پانتونونو خونځوي او ادارو په اساسي تګلارې بدل شي. جمهور ریاست په یو جلا خبر پاڼه کې همدار ازوي چې ولسمشر غنی پرون ماخام د امام ابو حنیفه په سمپوزیم کې لګرنوالو بهرنوي ملمنو سره په کتنه کې په یو جلا سمپوزیم کې د مدرسو د نصاب د نوي کولو او د مدرسو خونځوي پانتونونو او جمعتونو د وسلولو په اړه بحث تلې ولتي او خو ده. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي چې د ملي امنیت ځواکونو په مومندري ولسوالۍ کې د طالبانو له پټنځای څخه 50 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد ترلاسه کړي. د ننګرهار د والی ویاند عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل د ملي امنیت ځواکونو دا چاودیدونکي مواد پرون له ضبطولو وروسته له منځه یوړل.
د مومندري ولسوالۍ په مربوطاتو کې د ملي امنیت ځواکونو د پنځشنبه په ورځ له غربي وروسته د وسلول طالبانو په یو پټنځای عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې 50 کیلوګرامه چاودیدونکي توکي نیول دي او لمنځه وړي دي.
خغلی خوګیاڼي ویل دا چاودیدونکي مواد د ماینونو د جوړولو لپاره زیرمه شوی او طالبانو تر اوسه په دې اړه کوم تبصره نه ده کړې. د دې چاودیدونکو موادو د نیولو خبر پرون وروسته لا ورکړل شو چې په جلال آباد ښار کې یو ماین وچاودید. د ننګرهار د عامې روغتیا د ریاست ویان ظاهر عادل رسنوی ته ویلي چې چاودنې یو تن وژلې او ولس نورې ټپیان کړي. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د فوټسال د شل کلنو ملي لوبډلې د آسیایي لوبو په فاینل کې سبا شنبه د جاپان له لوبډلې سره لوبه کوي. دا سیالي د ایران په کوربتو په تبریز ښار کې روانې دي. افغانستان د پنځشنبه په ورځ اندونیزیا ته 3 په وړاندې ماتې ورکړه او د لومړي ځل لپاره د دې لوبو فاینل ته ووت. افغان ټیم فاینل دې پړاو ته د رسیدو لپاره د اندونیزیا، تایلند او هانګ کانګ ټیمونه مات کړي او یوازې له ایران څخه یې په کم توپیر ماتې خوړلې. د جاپان لوبډله پرون وتوانېده چې کوربا ایران د 4 په وړاندې پاتو ګولونو مات کړي او له افغانستان سره فاینل ته وځي. افغان لوبغاړي سید حسین موسوي تر دې دمه چې شپږ ګولونه یې وهلي دي د لوبو د غوره ګول وهونکي لقب خپل کړی. جاپان دوه ځلې د آسیا د شل کلونو د فوټسال اتلولي ګټلې، خو افغان ټیم د لومړي ځل لپاره فاینل ته وځي. په همدې حال کې ولسمشر محمد اشرف غني د هیواد د فوټسال د شل کلونو د ملي ټیم لاسته راوړنې ستایلي او هغو ته یې مبارکي ویلې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي د فکر کوي چې د امریکا د یوې بی پیلوټ الوتکې د ویشتلو اقدام په ایران کې د کوم جنرال یا د بل چا صحوي عمل دی. ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د کاناډا له صدر اعظم جسټین ترودو سره په ګډه خبرې غونډه کې ویل ویشتل شوې الوتکه د نړیوالو اوبو پر سر د الوتو په حال کې وه. ترامپ د دې پوښتنې په ځواب کې شایي امریکا د دې اقدام غچ اخلي کنه ویل ډېر زر به خبر شي. ښاغلي ترامپ د یوې بلې پوښتنې په ځواب کې شایي له دې پېښې سره لا هم د ایران له مشرتابه سره خبرو ته لیوال دی. په ځواب کې وویل چې وبه ګورو څه پېښېږي. دا ایران سپای پاسداران انقلاب زواک د پنځشنبه پورې زول چې د امریکا یو بی پلوټه کشفی الوتکې د هرمز ولایت پر سر وشتلې و نسکوره کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پر ټویټر په یو بیان کې لیکلی چې ایران جګړه نه غواړي خو د خپل هوا مځکه او بو دفاع وکړي. د امریکا د پوز د مرکزی قرارګاه د هوایي ځواک قومندان جنرال جوزف کاستیلا ویلي د امریکا پر بی پلوټه الوتکه حمله یو هڅه وه د دې لپاره چې پر تجارتي کښتیو له بریدونو وروسته په سیمه کې د امریکا د څارنې قدرت له خنډ سره مخ کړي. لا ازادي رډيونه خبرونه اوري. دا اروپای ټولنې مشانو موافقه کړې چې په اوکرين کې د روسیې د اقداماتو په خاطر پر دې هواد بندیزونه تمدید کړي. دې مشانو پرون په بروکسل کې په خپل غونډه کې د شپږو میاشتو لپاره پر روسیې د لګول شو بندیزونو پر تمدید موافقه وکړه. په دې بندیزونو کې هم د تند روسیې بانکي سیستم بنخښ شوی. اروپای مشانو همدارس موافقه وکړه چې په کریمیا کې د پنګونو د ممنوعیت لپاره بندیزونه د یو کال لپاره تمدید کړي. د اروپای شورا د مشر ډونالد ټاسک ویندوی پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې پر روسیې بندیزونه د منسک د موافقو د نامه لیکېدو له امله د رایو په اکثریت نور شپږو میاشتو لپاره تمدید شول. متحده ایالات هم په اوکراین کې د روسیې د اقداماتو له کبله پر دې هیواد بندیزونه لګولي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په یوه مستقیمه تلویزیونی خبرونه کې د امریکا بندیزونو ته د اشاره په ترڅ کې وویل دا وای پر روسیې لګول شوی بندیزونه زما په نظر د امریکا لوی غلطي و. هیله منم چې دا خبره به یو وخت تر کو ثابت شي. اروپایي ټولنې امریکا او ځین نورو هیوادونو وروسته لاغې پر روسیې بندیزونه ولګول چې د هیواد په 2014 کال مارچ کې کریمیا د خپل قلمرو یو برخه کړو. د اوکراین په ختیځ کې د بلتون پالو ملاتړ پایل کړ. او د ازبکستان ولسمشر د دې هواد لوی څارنوال او تابیک مرادوف لدن دی ګوخه کړی. مرادوف په ازبکستان کې رسنوی ته د ازادۍ د ورکولو د پالیسۍ په پایلولو مشهور دی. ولسمشر شوکت میرزایف نوموړی د 2013 کال په جنوري میاشت کې د لوی څارنوال پر دند ټاکلی وو. د ولسمشر د فرمان لمخې چې پرون خپور شو د پارلمان د مشرانو جرګې رئیس نعمت الله یولداشیف د مرادوف پر ځای ګمارل شوی دی. په فرمان کې د مرادوف د لرې کولو علت نه دی بیان شوی. دوستانو خبرونه ملازادې راډیوونه واوریدل. دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. دا افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د حکومت د مرستو څارونکو اداره یا سیګار په خپل یو نوی ریپورت کې د افغانستان امنیتي سکتور سره د امریکا د مرستندوی ماموریت چارو ته انتقادي کتنه کړې. سیګار افغانانو ته په مهمو پریکړو کې د ونډل نور کول نیولې. د افغانانو دفاعي امنیتي ځواکونو تر سازش جوړخ پوري د دې ماموریت بیلابېلې دمګړتیاوي راسپړلې چې په یو ریپورت کې به یې درته وړاندې کړو. دا به مووري چې دا پکتیکا په غرنوی سیمو کې مشت خلک شکایت کوي چې حکومت د ځنګلونو په ساتنه او پالنه کې لازمه پاملرنه نه کوي. د غزنی خواجه عمری ولسوالي چې له یو کال ځن روسه بیرته افغان ځواکونه نیولې. د ازادۍ رادیو خبريال ورغلی او له دغه سیمې کې له خلکو سره خبرې کړې دي. د دې ولسوالي په وضعیت هم تاسو خبرو وکړو. وختو د افغانستان په اړه ځین نور ریپورتونه هم دراوړو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې ولسمشر ډونالد ټرمپ وايي ایران د امریکا د یو بی پلوټ الوتکې په نسکورولو سره ناسم کار کړی. د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د حکومت څارونکو اداره یا سیګار په خپل یو نوی ریپورت کې د دې هیواد امنیتي سکتور سره د امریکا د مرستندوی ماموریت چارو ته انتقادي کتنه کړې ده. سیګار افغانانو ته په مهمو پریکړو کې د ونډل نور کول نیولې. د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو تر سازش جوړښت پورې د دې ماموریت بیلابېلې نیمګړتیا او ته ګوتنې ولې. احمد تکل په دې اړه ریپورت لري.
سیګار په خپل راپور کې وایي متحده ایالاتو د افغانستان د امنیتي سکتور په مرستندوی ماموریت کې په مهمو پریکړو کې افغانانو ته ونډه نه ده ورکړې او په نتیجه کې داسې پروګرامونه عملي کول چې افغانانو د امریکا له مرستې پرته هیڅ نشوای کولای. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د حکومت څارونکو اداره په خپل راپور کې چې پرون خپور شو په افغانستان کې د امنیتي مسولیتونو د انتقال د ګډې قومندې د یو پخواني قومندان ډګر جنرال دانیل بولګر له قوله لیکلي چې نوموړی وایي افغانانو ته یوازې خبر او هدایت ورکول کېدل، نه پوښتنه ترې کېده او نه سلام مشوره ورسره کېده. د سیګار راپور زیاتوي ډیرای سلاکاران افغانستان ته لا استول کېدو مخکې د ټریننګ په پروګرامونو کې په سم ډول نه روزل کېدل او روزونکو هغوی ته د افغانستان د سیستمونو وسلو کلتور عقایدو او تاریخ په اړه لازم معلومات نه ورکول. سیګاروی د افغانستان د امنیتی سکتور مرستندوی ماموریت یو دوامدار او هر اړخیز پلان نه درلود چې د هغه په اساس پر مخ ولاړ شي. پر راپور کې څو مهم ټکي یاد شوي دي چې سیګاروی په دې ماموریت کې د نیمګړتیاو باعث شوي دي. یو مهم ټکی دا دی چې سیګاروی سره له دې چې متحد ایالاتو دریات یا اشاریه 3 میلیارډ ډالر د امریکا د امنیتی بودیجې لپاره ځنګړی کړی وو، خو حتی یو مسؤل شخص یا اداره هیواد یا پاوز نه و چې د امنیتی سکتور د مرستندوی ماموریت پر چارو څار وکړي. راپور یادونه کوي چې د افغانستان د امنیتی سکتور مرستندوی ماموریت د خپلو هڅو د پرمخ بیولو او د پریکړو د تطبیق لپاره یو دوامدار هر اړخیز او واضح پلان نه درلود. راپور زیاتوي چې جنرال بولګر افغان دفاعي امنیتی ځواکونه د سازشونو یو مجموعه بولي او وایي چې د دې ځواکونو د پیاوړتیا لپاره د امریکا د بودیجې لومړی توبونه او رغنده نظریې هر کال له پخوانیو هغو سره یو ځای کېدل او د وخت په تیرېدو سره هیرېدل. په راپور کې یادونه شوې چې په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو عمومي قماندان د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د افغان ځواکونو د روزنې او سلام مشورو د څرنګوالي په برخه کې قاطع صلاحیت نه لري چې د کار د افغانستان د دفاعي امنیتي ځواکونو د جوړولو په برخه کې ناانډولي رامنځته کړه او د امنیتي سکتور د مرستندوی ماموریت د معیاري کېدو مخه یې ونیوله. سیګاروی د ډیرو زیاتو سرتیرو د تیښتې هیواد ته له راستنېدو وروسته په بې ارتباطه دندو د ځینو روزل شویو کسانو د ګمارنې او د افغان پوځ په پالیسیو کې د توپیر له وجې د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونو ونه شو کړی له هغو روزنیزو پروګرامونو ښه ګټه واخلي چې په امریکا کې دننه په پام کې نیول شوي وو، او د همدې توپیرونو له کبله د امریکا دفاع وزارت په پام کې لري چې د 2000 کال په پای کې د افغان هوایي ځواک د پیلوټانو روزنیز پروګرام بند کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
یو هندي باوري سرچینه وايي امریکا ورته د افغانستان د سولې د هڅو په اړه هیڅ تضمین نه دی ورکړی. د سرچینې چې نه غوښتل نوم یاد شي په نوې ډلی کې یو شمېر افغان خبریالانو ته ویلي چې هند په دې اړه خپلې اندېښنې له پخوا راهیسې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غني سره شریکې کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې. خان محمد سیند پرې رپورټ لري.
د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د هڅو دوام د هند اندېښنې پیدا کړې دي. یوې هندۍ منبع د پنجشنبې په ورځ په ډهلي کې افغان خبریالانو ته وویل امریکا دوی ته د افغانستان د سولې د هڅو په اړه هیڅ تضمین نه دی ورکړی. د یاد منبع په خبره هند د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو په اړه په جریان کې نه دی. دغه هندۍ منبع چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، دا هم ویلي چې هند په دې حق له خپله اندېښنه او په تېره د پاکستان د نقش په تړاو چې هیڅکله یې په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی، پخوا په بشکک کې له ولسمشر غني سره مطرح کړې ده. دغه منبع دا هم ویلي په پام کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی په نږدې راتلونکي کې هندوستان ته سفر وکړي چې د هند اندېښنه به پکې په جدي توګه مطرح شي. دغه هندۍ منبع روښانه نه کړه چې په دې اړه د هند اندېښنه څه ده او امریکا دې د افغانستان د سولې په تړاو دغه هیواد ته کوم تضمین ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدی ازادي راډیو ته وویل په دې اړه به هغه مهال خبرې وکړي چې هند په رسمي توګه خپل نظر څرګند کړي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا له څه مودې راهیسې د افغانستان د سولې لپاره هڅې تیزې کړې او د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تر اوسه په قطر کې د طالبانو له استازیو سره شپږ ځلې لیدلی دی. تر اوسه دغو خبرو څرګند نتیجه نه ده ورکړې او په پام کې ده چې ښاغلی خلیلزاد د اووم ځل لپاره د طالبانو له استازیو سره وویني. خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د هڅو په اړه د هند اندېښنه څه ده چې د دغه هیواد یوې باوري منبع له افغان خبریالانو سره مطرح کړې ده. په دې اړه د سیاسي چارو پوه احمد سعیدی وایي هند له هغې سولې نه چې پاکستان پکې نقش ولري خطر احساسوي.
هند در منطقه یک قدرت بزرگی
د وویل هند په سیمه کې یو ستر اقتصادي سیاسي او اټومي ځواک دی. د هند د نقش پرته چې سیال پاکستان دی د افغانستان هر ډول برخلیک چې ولیکل شي هند به ورسره موافق نه وي. سوله چې د پاکستان د قیادت په ساحه کې رامنځته شي د هند ګټه پکې ګواښل کیږي. دغه هندې منبع چې له افغان خبریالانو سره خبرې کړي د ډهلی او اسلام آباد د اړیکو په اړه ویلي چې روان وضعیت او د پاکستان کړنو ته په کتو به د دواړو هیوادونو اړیکې ښې نه شي. له افغان خبریالانو سره د یاد منبع په لیدو کې د چابهار بندر ته هم اشاره شوې او منبع د ازادي راډیو د خبریال د پوښتنې په ځواب کې ویلي چې پر ایران د امریکا بندیزونو د دغه بندر په کاروبار هم اغیز کړی دی. منبع زیاته کړې له دې امله لوی شرکتونه هم اندېښمن دي چې په دغو بندیزونو کې چیرې چابهار هم شامل شي. په دې دلیل دغه شرکتونه د یاد بندر په زیربنایي برخو کې له پانګو اچونو ډډه کوي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د غزنی خواجه عمری ولسوالی چې لیو کلزند وروسته بیرته افغان ځواکونه نیولې نو د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر دغه ولسوالۍ ته ورغلی له خلکو سره یې خبرې کړي دي. د دې ځای خلک غوښتنه لري چې دولت دې د دې ځای د امنیت په ټینګښت کې ونډه واخلي. دا رپورټ ستاسو پام راړو.
غزنی مرکز ته څیرمه په 6 کیلومتره کې پرته ولسوالۍ ده چې له یو کال ځنډ څخه وروسته افغان ځواکونو له طالبانو بیرته ونیوله. دلته ژوند فلج او خلک په کورنو کې ننوتې دي. چوپه چوپتیا ده، خلک له ویرې نه راوځي، یوازې د درنو او سپکو وسلو ډزې راځي. دا ولسوالۍ له مرکز او امنیه قمندانۍ څخه د دغه ولسوالۍ تر ملکي شفخانې او لیسې پورې پر سړک خال خالی او یو کس ښکاره کیږي. دلته نږدې د ترمی کلی چې پر غونډۍ آباد د ښځې او ماشومان لیدل کیږي. خو د دې تر څنګ یو کس چې ځان د سلیمان په نامه راپیژنې ولاړ دی په څیره کې مایوسي له ورایه ښکاري. ازادي راډیو ته یې وویل دولت دغه ولسوالۍ په ټولیزه توګه له وسله والو پاکه کړي.
منطقه آرام آرام
باید په سیمه کې آرامي راسي، خلک خپلو کارونو ته دوام ورکړي، په هادي ډول دي خپل ژوند پر مخ یوسي، ښوونځي روغتون او نور دا ډول شان دي فعال سي، لارې باید خلاصې سي چې خلک خپله غریبي وکړي. دلته د امنیتي سرتیرو تر څنګ د زلمي په نوم یو بل کس ولاړ دی. ازادي راډیو ته یې وویل جګړو مو ژوند له سختو ستونزو سره مخ کړی دی. دولت دې په ولسوالۍ کې د وسله والو پټنځایونه له منځه یوسي.
جنګ سامیارم شما شاهد
اوس هم جګړې دي. تاسو اورئ چې اوس هم پایرونه کیږي. هیڅوک نسی کولای چې خپلو کښتونو ته لاړ سي. موږ قراری او آرامي غواړو. بل لور ته د خواجه عمر ولسوال احمد ضیا یعقوبی ازادي راډیو ته وویل هڅه کوي چې دلته امنیت ټینګ کړي.
شما دوستان شاهد هستین
دلته وضعیت ډیر خراب وو، خو اوس تر پخوا ښه سوی دی. موږ له مرکزي دولت، کورنیو او دفاع وزارتونو څخه غوښتنه کوو چې دلته د پوستو په جوړولو لاس پورې کړي. اوس هم وسلوال طالبان کله کله راځي، د خلکو له کورنو څخه پر امنیتي ځواکونو ډزې کوي او بیرته تښتي. ولسوال دا خبرې په داسې حال کې کولی چې د ویرې له حالت څخه یوې بلې خواته کتل او جګړه روانه وه. دا غزنی امنیه قمندان سمنوال خالد وردک په خواجه عمری ولسوالۍ کې ازادي راډیو ته وویل نه دا چې د دغه ولسوالۍ بلکې په ټولو ولسوالیو کې به د امنیت ته ټینګښت لپاره هڅې کوي.
موږ مخکې هم دته وعده کړې وه چې د تل د دوه درې میاشتې کې موږ ډېر کارونه کړي دي. ولسوالۍ دیاک مې ونیوه، خواجه مری مې ونیوه. انشاءالله موږ به نور هم مخکې روانو. نورې ولسوالۍ به موږ نیسو او دا کوم کمربند چې موږ په مرکز د ښار ته نږدې وو دا خط به موږ مخکې وړو. نور
د غزنی چارواکي خلکو ته ډاډ ورکوي چې مټ حیران غشتې دي تر څو په دغه ولایت کې د دولت له لاسه وتلې سیمې بیرته تر خپل کنټرول لاندې راولي او پوره امنیت پکې خوندي کړي.
دا اورزګان د امنیه کمانډان وایي د هغه 25 تنو غیر مسول وسلوالو دوسیې څرنوالۍ ته سپارلې چې په ولسم چې د ولسی او مشرانو جرګې د استادو په ضمانت خوشی شوي. په ورته وخت کې بیا د دې آزاد شو کسانو له جملې د امنیت پوخانی امیر پر ځان لګیدلی تورن ردی او وایي هر وخت حاضر دی چې څرنوالۍ ته ځواب ورکړي. په دې اړه به نور حال د ازادي رادیو د خبریال شریف الله شرافت په ریپورت کې واورو.
د اورزګان ولایت د امنیت کومندانی مسولین وایي د شپږ پنځوستنو له جملې څخه پنځه ویشت هغه غیر مسوله وسلوال چې آزاد سو په دې معنا نه دي چې ځانونه یې په زور خلاص کړي. د دغه ولایت امنیت کومندان محمد خطاب خنجری د ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې یاد کسان یې د سناتورانو، وکیلانو او قومي مخورو په ضمانت خلاص کړي. نوموړي وایي د یادو کسانو دوسیې څارنوالۍ ته سپارلې او حساب ورسره کوي او په خبره یې که څوک مجرم و نو بیا به زندان ته واچول سي.
مشکو که مزدونی ده که ما البته سویزن بوده اونا را گرفتار کردیم ایشان و
دقیقه پینزه ویشتن چه ازاد سوال پدی مانا ندی چه نور دولت ورسره کار نلری. ده کانون لمخی ما ده دوی دوسیه سرانوالی تسپارلی او حساب او کتاب ورسره کیجی که مجرم و سزا باور کول سی او که مجرم نو بیر تب ازاد سی. محمد خطاب خنجری زیاتوی چې د نیول سوو کسانو سره زیات شمیر سپکې او درنې وسلې هم نیولي. په ورته وخت کې د ازادو سوو کسانو له جملې څخه پخوانی امیر امنیت نورزی بیا ځان بې ګناه یادوي. نوموړي وایي له ده سره د نیول سوو وسلو قانوني اسناد شته او ادعا کوي چې قمندان غیر قانوني د ده پر کور چاپه وهلې. نورزی زیاتوي چې دی اوس هم په ملي امنیت کې یوه د محلي پولیسو پوسته لري او د قانونو د استخراج د یوې کمپنۍ د امنیت مسؤلیت هم تر غاړه لري.
قانونی لرو هغه د شرکت چې واده راکړل دي هغه زموږ لوی شرکت دی، د رشید صاحب شرکت دی چې ما قرارداد ورسره کړی دی. د دې کمپنۍ هغه د کان دا دنیا ته معلومه ده چې دا رسمي کمپنۍ ده. موږ قانون ته در هغه رئیس جمهور پرې لا ورته تسلیم یو قانون ته که قانون نه مراتولی موږ دا شل کاله کېږي چې په دغه نو ما امیر امنیت څنګه بې قانونه وکړي؟ قانوني نه ومه خدای سبا میرګیري چې تا بې قانونه امیر امنیت کړی دی.
کومندان دغه راز زیاتوي که ازاد سوي کسان څارنوالۍ ته حساب ور نه کړي بیا به یې هم په وړاندې عملیات وکړي. دی بیا دا نه مني چې ګڼې نیول سوي کسان دې وهلي وي او یا دې هم سکنجه کړي وي. د یادونې وړ ده چې نیول سوي پنځه ویشت کسان هغه وخت سناتورانو په خپل ضمانت خلاص کړه کله چې د نیول سوو کسانو پلویانو د ترینکوټ ښار محاصره کړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
د پکتیا په غرنوي سیمو کې مش خلک شکایت کوي چې حکومت د ځنګلونو په ساتنه او پالنه کې لازمه پاملرنه نه ده کړې. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل د ځنګلونو د بیا احیا او نه پرې کولو ته په کلکه ژمن دي، خو له حکومت هم غواړي چې د بدیلې معیشت لپاره ورته داسې پروژې ورکړل چې له یوې خوا د ځنګلونو ونې په مسلکي ډول پرې او ورڅخه کار واخیستل شي او له بله پلوه په پلي کېدو سره یې د سیمې اوسیدونکو ته پکې د کار زمینه برابره شي. اصیل زازی پرې رپورټ لري.
د پکتیا ولایت یو لس ولسوالۍ غریزه جغرافیا لري او غرونه یې په مسمیرو او غیر مسمیرو ځنګلونو پوښلي دي. د تیرو دریو لسیزو جګړو په دوران کې یاد ځنګلونه په غیر مسلکي ډول پرې کړل شوي او اوس مهال بیا رغونې ته جدي اړتیا لري. خو دا چې دولت یا سیمه ییزه اداره ولې په دې وروستۍ لسیزه کې چې د بیا رغونې لسیزې اطلاق ورته کیږي د دې ولایت په ګڼو سیمو کې د ځنګلونو د بیا رغونې او ساتنې په برخه کې پاتې راغلي. په اړه یې د پکتیا ولایت یو تن قومي مشر لایق خان منګل ازادي راډیو ته وویل
دولت طرف نه کوم داسې ځنګلي پروګرامونه نشته. صاحب د حکومت تر کوشش لاندې هم ندي د دې عملیت زموږ نه هم وتلي دي. خلک امید داسې یو تړون یې کړی دی.
د پکتیا په غرنیو سیمو کې میشت خلک وایي د ځنګلونو د بیا احیا او نه پرې کولو ته په کلکه ژمن دي او د دغې ژمنتیا د پوره کولو لپاره یې قومي تړونونه کړي دي او د ځنګلونو د ساتلو لپاره یې ولسي ساتونکي یا قومي اربکي ګمارلي چې ټول لګښت یې د قومونو لخوا ورکول کیږي. د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ یو تن قومي مشر محمد انور صدیقي وویل
قومی خلک دی هغه تیبوري خلک اربکیان نسی هغه د ځنګلونو نه ساتنه کوي ګرځي هغه خلک چې دی ونو کتکول کوي او مخه نیولې ده او هر څوک چې دی وی ونی پکول وکي هغه ته جرمه ټوکل شوی ده او قومی دی دود د دستور له مخې غونه نغه جرمه خستلې.
د پکاولت د یادو سیمو خلک کرنیز ځمکه او یا هم میولرون کې بڼونه نه لري چې ورڅخه د ورزنې او اړتیاو په پوره کولو کې ګټه واخلي. د دوی د اوایدو یوازینی وسیله له همدغو ځنګلونو څخه د لرګیو پرې کول او په بازارونو کې د سون لرګیو په توګه پلورل دي. خلک او قومي مشران له دولت غواړي چې د بدیلې معیشت لپاره ورته داسې پروژې ورکړي چې له یوې خوا د ځنګلونو ونې په مسلکي ډول پرې او ورڅخه کار واخیستل شي او له بله پلوه په پلي کېدو سره یې د سیمې اوسیدونکو ته پکې د کار زمینه برابره شي.
د دولت نه غوښتنه هم دا ده چې موږ ته داسې پروژې راولېږي چې هغه د ځنګلونو په ساتنې کې او د نیالګیو په روزنه کې او د ونډه واخلي، کورې جوړې کړي، غریبی لیکوال زمینان ندوت متحده شوی فابریکی نشتا نور کورونه نشتا زراتین زگی پغرونو کی نشتا
د پکتیا ولده کرنی او بولګول عملداری رئیس انجینر محمد دین محمد منی چې ولسی وګړ ور سره د زنګلون په ساتنه کې پورا ونده اخیسته او لا هم د قومي تړونو لمخې د زنګلون ساتنه کیږي
خوشبختانه په پکتیا ولایت کې دغه قومي تړونو ډیر مهم رول لري او د زنګلون د قاتنې تر ډیره مخنیوي کړی دی خو په اول قدم کې زموږ پلان دا ده دوی چې کوم تړون لري هغه د یو رسمي شکل ورکو ترسو موږ وکولای شو د دوی لپاره بدیلې پروژې پلی کړو
محمد وړاندې ویل تر دې مهاله په ولسوالۍ کې له قومي مشرانو سره د وزارت څخه د راغلي پلاوي پښتون کې لیدلې دي او د قومي تړونونو د رسمي کېدو پر سر یې ورسره خبرې کړې دي دی وایي په نږدې راتلونکي کې به یو ځانګړي میکانیزم له مخې به داسې پروژې چې په عملي کېدو سره به یې نه یوازې ځنګلونه لا هم وده وکړي بلکې د سیمې خلکو ته به پکې د کار زمینه برابره شي د دوی په واک کې ورکړي
ازادي رادیو لملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي facebook.com/azadirradio
او سم دا چې نړیوالې رسنې د افغانستان په اړه څه وایي سفیر الله ستانکسی ورته کتنه کوي
ډیفنس پوسټ خبرونه لیکلي جرمني او قطر د یو لړ بین الافغاني خبرو لپاره کار کوي پلیکنه کې راغلي د جرمني او قطر د کار د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د رسمي خبرو د پیل د هڅو یو برخه ده ډیفنس پوسټ په دې ورستیو څو میاشتو کې د افغان سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیل زاده او طالبانو لیدنو ته اشاره کړې ده طالبانو تر اوسه پورې د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی په مشرۍ له افغان حکومت سره چې لویدیز ملاتړ کوي مخامخ خبرې رد کړې دي ډیفنس پوسټ لیکي طالبان افغان حکومت د امریکا متحده ایالاتونو لاس پوڅه بولی خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي تادمی چې ماموتو د چهارشنبه ناوخته د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي د متحده ایالاتونو او طالبانو مخامخ خبرې د نړیوال ټولنې لپاره ملاتړ سره پر مخ روان دي د ماموتو په خبره د دې ترڅنګ افغانستان او دغه هیواد نړیوال شریکان په خاصه توګه جرمني او قطر د یو لړ بین الافغاني خبرو لپاره چمتو کیږي یا ماموتو په دې اړه زیات جزئیات نه دی ورکړي هغه زیاته کړې دا ټولې هڅې باید په یو غټ هدف متمرکز وي د سولې یو تړون ته رسیدو په هدف د افغان حکومت او طالبانو د رسمي خبرو پیل ریلیف ویب خبرونه د افغان کډوالو په اړه یو اوږده لیکنه کړې ده په لیکنه کې راغلي ګڼ افغانان له څلوېښتو کلونو راهیسې جنگ جګړو مجبور کړي څو خپل هیواد ووزي او په نورو هیوادونو کې پناه وغواړي په دوام کې راغلي چې باندې څلور لکه افغانان ګاونډ پاکستان ته تللي ګڼو افغانانو په 1990 کال کې کله چې پخوانی شوروي په افغانستان یرغل وکړ له هیواد د وتلو هڅه وکړه خبرونه لیکلي د 1980 میلادي کال تر پایه پاکستان کې د افغان کډوالو شمیر 4 میلیونو ته ورسید په لیکنه کې د سولې او اقتصاد د انسټیټیوټ د میاشتې راپور ته هم پام شوی چې پکې افغانستان په نړۍ کې تر ټولو ناامن هیواد معرفي شوی د ریلیف ویب په لیکنه په افغانستان کې له خطرناک وضعیت سره سره ګڼ افغان پناه غوښتونکي له اروپا ایران او پاکستان بیرته ایستل شوي د کورنۍ بې ځای شوې په برخه کې د ملګرو ملتونو د خاص راپورټر چالوکا بیانی په حواله راغلی د افغانانو جبري اخراج د افغانستان بې ثباتي لا پسې زیاته کړي
ولسمشر ډونالد ترامپ وايي ایران د امریکا د بی بی پلوټ حالت کې په نسکوربلو سره غلط کار کړي ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې په دې اړه خبري اعلان ته څرګندونه وکړه او ویل د الوتکې د نړیوالو اوبو پر سر الوتکې ترامپ لدی مخکې پر ټوئیټر په یو پیغام کې لیکلی و چې ایران د امریکا د بی پلوټ الوتکې په نسکوربلو سره یې وړې رلوي اتیر وته نکړي د ایران سپایي پاسارانې ځواک ویلي چې د امریکا بی پلوټه کشفی الوتکې د هرمزګان په ولایت کې وشتیا او نسکور کړي احمد تکل په دې اړه تفصیل لري
ولسمشر ډونالد ترامپ وایي دا فکر کوي چې د امریکا د یو بی پلوټ الوتکې د وشتلو اقدام په ایران کې د کوم جنرال یا د بل چا سهوی عمل دی ښاغلی ترامپ ویلي چې کدا الوتکه بی پلوټ نه وای نو د هغې وشتل به ښایي بېله مسله وای ترامپ چې پرون پنځشنبه په سپینه ماڼۍ کې د کاناډا له صدر اعظم جاستن ترودو سره په ګډ خبري کانفرنس کې خبرې کولې وویل چې وشتل شوی الوتکه دقیقا د نړیوالو اوبو پر سر د الوتو په حال کې و
Probably Iran made a mistake. I would imagine it was a general or somebody.
احتمالاً ایران اشتباه کړی ده. زه تصور کولای شم چې خای کوم جنرال یا بل چا دا اشتباه کړی وي او الوتکې وشتلې او نسکوره کړی وي. لنی کمرغه دا الوتکې بي وسلې او بي پيلوټ و او سرګند ده چې د نړیوالو اوبو پر سر د الوتو په حال کې و.
ښاغلی ټرمپ دې پوښتنې ته چې آیا له دې پیښې سره سره لا هم د ایران له مشرتابه سره خبرو ته لیوال دی، په ځواب کې وویل ګورو به چې څه پیښیږي. د امریکا ولسمشر له دې مخکې پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی و چې ایران د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په نسکورولو سره یو ډیره لویه غلطي کړې ده. د ایران سپاه پاسداران انقلاب ځواک د پنځمې په ورځ وویل چې د امریکا یو بی پیلوټ کشفي الوتکه د هرمزګان ولایت پر سر وشتلې او نسکوره کړې ده. د ځواک همدارز وویل چې د ایران په قلمرو کې د دې الوتکې الوتل لسری کرخی کارا سرغړونه ده. لبلې خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویل دي چې د امریکا بی پیلوټ الوتکه د دې هیواد پر فضائي حریم تیری کړی. د وزارت د امریکا اقدامات غیر قانونی او پرون کې بللی او د هغو د عواقبو په اړه خبرداري ورکړای دی. د پداسیال کې د چې هرمز تنګی ته نږدې د عمان په خلیج کې د تیلو پر لیکدونکو کشتیو وروستیو حملو په سیمه کې کړکیچ زیات کړی. امریکا او متحده سعودي عربستان د دې حملو پر ایران اچولې، خو تهران په دې حملو کې لاس لرل رد کړی دی.
دوستان زموږه غلا زده یی راډیو ناوري وسم بیا د مهمو خبرونو سرټکی. ولسمشر محمد اشرف غنی وای په راتونکو و میاشکې به د هیواد په ولسوالیو کې 150 جمعتون جوړ شي. جمهور ریاست په یو خبر پانه کې چې پرونه خبره شو ویلي خاغلی غنی د سرګندونې د لوی جرګې په تالار کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه پاړه د جوړ شوی سمپوزیم د پای مراسم ته په وینا کې کړی. دا ننګرهار سیمه ای چارواکي وای چې د ملي امنیت ځواکونو په مندري ولسوالۍ کې د طالبانو له یو پټنځای څخه 50 کیلوګرام چاودیدونکو مواد ترلاسه کړی. د ننګرهار د والی ویان د تولا خو ګیڼه ازادي رډیو ټول چې د ملي امنیت ځواکونو د چاودیدونکو مواد پرون د ضبطولو وروسته لمنځوړي. د افغانستان د فوټسال د شل کلونو ملي لوبډلې د آسیایي لوبو په فائنل کې سبا شنبه د جاپان له لوبډلې سره لوبه کوي. د آسیالي د ایران په قربتوب په تبریز کې روان دي. ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي د فکر کوي چې د امریکا د بی بی پیلوټ الوتکې د وشتلو اقدام په ایران کې د کوم جنرال یا د بل چا صحوي عمل دی. ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د کاناډا له صدر اعظم جسټین ترودو سره په ګډه خبري غونډه کې وویل وشتل شوی الوتکه د نړیوالو اوبو پر سر الوته. د اروپای ټولنې مشرانو موافقه کړې چې په اوکراین کې د روسیې د اقداماتو په خاطر پر دې هیواد بندیزونه تمدید کړي. د مشرانو پرون په بروکسل کې په خپل غونډه کې د شپږو میاشتو لپاره پر روسیې د لګول شو بندیزونو پر تمدید موافقه وکړه. په دې بندیزونو کې هم د تند روسیې بانکي سیستم په نښه شوی دی. او د ازبکستان ولسمشر د دې هیواد لوی څارنوال اوتابیک مرادوف له دندې ګوښه کړی دی. مرادوف په ازبکستان کې مطبوعاتو ته د ازادۍ د ورکولو د پالیسۍ په پیلولو مشهور دی. دوستانو خبرونه ملاحظه راډیوونه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ وګورئ ویلولئ. که زموږ ویب پاڼې ته ورشئ هلته زموږ نور مطالب، رپورټونه او خبرونه له تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره موندلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ازادي راډیو ډاٹ کام ده. دا راډیو لاري زموږ خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه دول شپګنوي او په ګڼو خارونو کې د اف ام په 3.5 اوریدل شي. په همدې ځای د دې سات لپاره د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. نيزو پروګرامونو ته رسو. یو نیمه نړۍ پروګرام وړاندې کیږي، ورپسې کور کله لا یاد مباسي.
نیمه نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانه خل خبرې کوي.
تر لاس کلنې د انجلۍ لپاره تکل سوی ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې چې د افغانستان د خزینه
د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
سلامونه او نیک هیلې مې ومني. دا ونی د نیمه نړۍ په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې وخت نوی واده شوی ناوي د دې پرځای چې دا ژوند له ملګري سره کینی او ستونزې حل کړي، دا ګډ ژوند د ستونزو د حل لپاره له پلارګنۍ مشوره اخلي.
خو رانه مې د مامراز دي ماخه ګوري خو سرخلو ته خمنه شو مطلب لایغه خو پر دې خلک دي چلی
یو مدت کې چې زمې د پلار کرایم او د دې ژوند نه مې اصلا خوشاله نه.
هم دا مسائل مې کوي ونجلې ونه پويګنو غنجلې تر ډیره غو کورنۍ تنيسي مثلا خو سر
دا کار د خزی او میړه په ژوند څاغیس کوي. اسلام او دارو په هنې علمې پاړه څوایي
د ټوله مداخله دی او هیڅ ځای نه نسی او کورنۍ په بدبختی او په کشمیر
یو کورنۍ کې
د یو ځوان د پاره که څوک مشوره ورکوي هغه هم چې دلسوزه یي با تجربه یي
او د دې ستونزې د حل لپاره څه کول پکار دي په همدې اړه مو یو راپور برابر کړی او د خپرونې په وروستۍ برخه کې تمثیلي ټوټه هم لرو خو اوس راپور ته غوږ شئ چې فرشته غني وړاندې کوي
افغانستان کې معمولا یو خزه تر واده وروسته د خسر کورنۍ سره یو ځای په یو کور کې اوسیږي خو د دغې اړیکې د پاللو او خوشاله ژوند تیرولو په اړه له دغې نوې واده شوې ناوې سره کافي معلومات نه وي له همدې کبله هغه هڅه کوي د خپل ستونزو لپاره د حل لاره او د زړه سوي لپاره د ملګرو لاسنیوی له ځان سره ولري ځینې وخت هم دا چې نوې واده شوې ناوې د خسر په کورنۍ کې له یوې ستونزې سره مخ شي نو هڅه کوي چې یو همراز ځان ته پیدا کړي او تر ډیره دغه همراز د پلارګنۍ له کوره او یا د هغو ملګرو له منځه انتخابیږي چې دې ته نږدې وي کله کله د دې همدردۍ او مشورو پایله ښه خو ځینې وخت یې د ګډ ژوند ټول خواږه په ترخو واړوي د لغمان ولایت اوسیدونکي پروین چې 15 کاله له واده تیریږي وایي د واده په لومړیو کلونو کې یې ژوند ښه و خو لکه چې د ماما او تره لونو سره خپل مشکل شریک کړی و او د هغوی د مشورو سره سم یې د میړه او خسرګنۍ سره چلند کوو نو ژوند یې تریخ شو
زه خو لږ وړه او مساده غونتې وم نه دا نو منه پیدم ما داسې فکر کوم چې شاید نوی ژوند به مې دا به سخل کورنۍ زه مخته ومه دا به ما ته سمه لاره راښیي هسې کوي ما دوی ما ته غلطه لاره راو اول ځل یې ډېر ښه و رفتار مې د خاوند مې ډېر ښه و او اوس مې د خاوند له پامه ډېره زیاته بده سوې یم وهي مې ټوکي مې داسې خواښې مې هم داسې ده اوس ژوند مې ډېر خرابه ده وخته به یې راته ویلې سه د کاکا لورګانې دي ماما لورګانې دي مه را پرېږده ده ما به ورته ویلې سه دا زما دوستانې دي ولې به یې نه را پرېږدم
ملالۍ بیا هغه څوک ده چې 2 کاله کېږي د پلار په کور ناسته ده او خاوند یې د ښې او بدې پوښتنه نه کوي هغه وایي ژوند یې ځکه تریخ شوی چې د دې په وینا د واده په لومړي کال کې یې عمر کم و او د خپلې کورنۍ زیاتره خبرې او مشکلات یې له ملګرو او خویندو سره شریکول تر څو هغوی ورته لارښوونه وکړي دا وایي که څه هم ملګرو یې په ښه نیت دغه ډول مشورې ورکولې خو میړه یې ځکه په غوسه دی چې ولې یې د کور خبرې تر پردیو وړې دي
یو ځل بعضې مشکلات زموږ په کورنۍ کې چې زه یې ډېره زیاته وځورولم هغه ما خپل ملګرو سره شریک کړو ما هغوی ته وژ د خپل د زړه راز مې ورته وویل نو ملګري مې ډېرې خوښي نه شوله ما ته وویل چې د خپل خاوند شماره دې راکړه کله چې ما خپل د خاوند شماره هغوی ته ورکړه هغوی زما خاوند ته زنګ وو هغوی سره خبرې وکړلې هغوی فقط د هغې د هدف دا و چې زموږ تر منځ د رامنځته شوی مشکل رافکي او د منځ یې ویسي خو برعکس زما خاوند کله چې زه کور ته راغلم نو هغه ډېر زیات په قهر شو چې څنګه زما او ستا تر منځ چې کوم راز او کوم خبر دي هغه زه خپل ملګرو ته د قصه کوي هغې سره شریکوي نو بالاخره د دې سرحد ته سید چیز مونږه رابطه بيخي خراب شله اوس یو مدت کې چې زم د پلار کړم او د دې ژوند نه مې اصلا خوشاله نه
ځینې وخت د خزي او خوند په ګډ ژوند کې د نورو مداخله او یا ناسمه مشوره د دې سبب هم کېدای شي چې خزي په سختو رواني ناروغي او اخته شي پروین وای لکه چې لمیړه سره اړیکه خراب شي دومره حالت خراب شوی چې اند ځان وژنې حسې کړې ده
ډیره زیات زوريګه مواله سیسما زندگی ډیره زیات خراب شوې ده چې جګر خونی راته خله عصبانیت راته راغیاته ما خپل ځان مې غوښته سل بینوي سم
د بغلان اوسیدونکو تبسم بیا وای زیاتره وخت د ګډ ژوند د ستونزو د حل او د خسرګنۍ د بیا عدالتۍ په اړه ځکه پلارګنۍ سره مشوره کوي چې هم دوی خپل دی او مشکل یې په خاطوګه درک کولای شي
د خاخ او د خسر او د میړه خبره خو به مانه مخه زه غي ته دومره اجازه نه ورکم چې د ما پرش پورې هغه کې ځکه زه پوهیدم خوران مې د ما امراض دي ما ښه ګوري اوس مې زه خپل خوران ته ورزم د خپل خوران سم مشوره کوم زه خو مې خسر خل ته خو مې نشم ورتل لای خو پر دې خلک د چلي دي ته په فائدہ باندې خبرې کوي
مدني فعال هلي اسد بیا په دې نظر ده چې په افغاني ټولنه کې د غټول ستونزې زیاتره د پوهې کچې د ټیټوالي او د ګډ ژوند په اړه د ناکافي معلوماتو لکبل رامنځته کیږي
دلته ترری را د علمیت نشټوندې کله چې ونجلې ونه پويږي چې زله خون سره څه ډول رفتار وکم خون سره ز څه ډول خوخي رامنځته کولای شم کوم ستونزې چې زی باید مخونی سم کوم خيونه سم خون مې ژوند ریخیږي دغه مسایل منی کوي ونجلی ونه پویږي نو غنجلی تر ډیره غو کورنۍ ته نیسی مثلا خسرګنۍ ته نیسی پلارګنۍ ته نیسی خلکو ته د دې موخي ورکی چې غدي دې ته دغه ژوند لار وخی کله چې دغه ژوند په لار زی نو طبعا چې هغه نور خلک غواړي شاید د دې خوندې غسیونه غواړي کله چې درک نه وسی دا ستونزې رامنځته کی او درک هغه وخت لمنځځي کله چې ونجلې د نور په خوخه ژوند وکي
خو د کابل د خوونې او روزنې په هنتون دار و په هني د برخي استاد په هنمل شرف الدین عظیمی وای تر هغه چې د خزي او خوند ژوند په نور پوري تړلې وي او فکری خپلواکي ونه لري نو نه یوازې به د ژوند ستونزې کمی نشي بلکې لا نورې عقده او مشکلات به هم وسیږي
هر مېرمنه او خوند چې کله ګر ژوند پیلي باید خپل خاني کورنۍ د دوی په ژوند کې په خاني مداخله او ټول مسائل ګوښ اما بعد امر خبرت ویم چې په افغانستان کې موږ یو ډول کورنۍ لرو د ماشومو کورنۍ په نامه په ماشومو کورنۍ کې چې کله خاوند یا میرمن ستونزه پیدا کوي یا مسله پیدا کوي بیا دوی مثلا میرمن ستونزه پیدا کوي اجل مور ته زنګ وي الک ستونزه پیدا کوي اجل پلار ته زنګ وي چې نه تر اوسه پورې هغه استقلال او وابستګي چې لمنځه باید وړې وای نه ته وړې دا تر ټولو نادانه تر ټولو ناپوهه تر ټولو بې خبره کورنۍ ده دوی باید راسي او د یو مسلکي عالم ارواپوه له نظره د خپل ژوند چارې اول ښه سمې سنبال کی بیا غا کسره واده وکي بیا مخته بوزي ژوند دا چې څوک ورته مېړه د په موټي کې ونیسه خواښې په کبګیر ووهه پلار ترې بوټونه کېده دا داسې کوه هغه سمه کوه دا ټولې مداخلې دي او هېڅ ځای نه نیسي او کورنۍ په بدبختیو په کشمکشونو په تزلزل په نزا او تاوتریخوالي بدل
خو دا چې د اسلام له نظره په کورنیو اړیکو کې له چا مشوره واخیستل شي او څنګه عمل پرې وشي د افغانستان د علومو اکاډمۍ د ثقافت او اسلامي زده کړو د برخې غړی سیډنوال عبدالحادی صفای وای اسلام او شریعت د مشورې اخیستلو لپاره یو شمیر معیارونه ټاکلي دي چې باید په نظر کې ونیول شي
یو کورنۍ کې د یو ځوان د پاره کڅوک مشوره ورکړي یا باید پلاری یا باید موري په دریم مرحله کې یا باید خسوري یا باید خواخي او یا ورور او خور هغه چې دلسوزی با تجربه غرور تکبر نفسی خواهشات تعصبات دغه د پاره دیر یو ښه نیک مشاور اوس یو دیر مهم مسایلو کې مشوره ورکي دغه کسان چې مشوره ورکي خپل دوی دومره تقوا ولري چې د خپل په دغه قول او خبره باندې دیر اصرار ونی کی ناګاهانه غیر دغه د کاکا لور د ماما لور د عمل لور ورو چې هر څومره دلسوز اوسی دینشي دلسوزی کولای
د نیمه نړۍ په خبرونه کې د افغانو شذو د ژوند پناخوالو او بریا وژغېږو د خبرونه هر سه شنبه د مازیګر په څلور نیمو او بیا د جمعې په ورځ د سهار لا تنیمو بجو ورسته اورېدلای شئ
ځینې وخت د خزې او خاوند په ژوند کې د نورو مداخله او ناسمې مشورې دومره سخت تمامېږي چې نه یوازې د غاړې کې زیانمنوي بلکې د دواړو ژوند د تباهۍ لور ته بیایي دا خبرونه په دې برخه کې په همدې اړه یو تمثيلي ټوټه واوري چې فرشتي غنی لیکلې او د ازادي رادیو د تمثيل د برخې همکارانو په کې برخه اخیسته
ګوره خوري په نن سبا کې دی واده دی ګوره پام کوه د خسر کور کې ژوند داسې اسانه نه دی چې ته فکر کوې
ولی خوري څه خبره ده سردار امور خو ډیر خین سانان دي زما ډیر احترام کوي تر اوسه یې زما هر غوښتنه پوره کړې ده
لواد مخ کې ټول خی خان خواګه خواګه کیږي خو لواد ورسته بیا د اجازه تر نه باسي کدی لا اوله د کور کار ورته شروع ک یا ورته چې په خپل پاتې شوې بیا به ټول عمر می چنه در باندې چلی دې ته دې پام وی چې وای درته کوله دوه به ورته کوي یو میړه دی په موټی کې وساته نور د چا په کیسه کې مکیږه
خیر خوري لواده ورسته به ګورو چې څه کیږي
یاره نن مو کار بیخي ډیر و داسې ستړی یم وای 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 چې توبه ته خو ورشه یو ښه شین چای را دم که
ما هم په کور کې ډیر کار کړی دی ورشه خپلې دې ځان ته دم که
ستړی مشې سردار ګله
خیر وسې مورې
دا چای مې دم کړی و ما ویل ستړی به وي رښتیا زه دې د ماما کره ځم ښایستې لورې وریځې مې لمدې کړې دي هغه به شپې ته در سره پخې کې ښه
زه د چا نوکره نه یم نه به دې خښتولې تمام ورځ ستاسو نوکري کوم
خوله دې بنده که له مور سره مې څه ډول خبرې کوي
ته خو له واده نه مخکې داسې نه وې وښایستې لورې اوس ولې داسې تنده سوې
نو ستاسو زړه ده چې درته چوپه خلو کینم او ته خپل مزدور را باندې وکي؟
چوپ شه، شرمېږي نه چې داسې ژبه کوي؟ دا څوک دې باټوي چې داسې لګیا یې؟ دا دوه کاله مو صبر درته وکړه چې نن به خسي سبا به خسي، نن به خسي سبا به خسي، خو اوس به دې سابه درته په مالګه کړم. کله سهاره تر ماښامه رانه په قرار کېناستې نو دا ځای دې نښه وي مکاري. یواځې صبر وکړه.
شایستې څنګه یې؟ له واده وروسته خو خوشحاله یې؟
څه خوشحاله یم، خو سرخیل می کوشش کوي چې د کور مزدوره می کی، هر یو یې په ما امرونه کوي. بیا چې څه خبره ورته وکم نو لانجې هم دوی کوي.
ما خو یې ډېر صفت اورېدلی و چې ډېر ښه انسانان دي.
نه پوهیږم، خور مې راته ویلي وو چې د خیخانو رویه له واده وروسته بدلیږي. ویلي که هغوی یوه درته کوي تا هم دوه ورته کوه.
ګوره خور په دې نه پوهیږي، هغه فکر کوي چې هر ځای کې یو څوک په لانجو میدان وړلی شي، خو دا لانجې هیڅ ګټه نه کوي. دا چې هغه یوه درته کوي او ته دوه ورته کوې نو ستاسې ستونزه به حل شي.
نو ما خپرون هم هغې ته زنګ وهله او خو هغې راته ویل چې په کیسه کې مه کیږه.
د خلکو خبرې مه اوره، ته ولې ځان د کور مزدوره ګڼې؟ خاوند هم بهر کار کوي، خواکې دی هم دا دومره وخت کار کړی او اوس په سپین سر تاته لګیا ده. هر څوک په کورنۍ کې یو مسؤلیت لري چې باید ادا یې کړي. دا چې له کوره د دښمنۍ میدان جوړوي خود به خوشحاله نه یې.
خو ما فکر کوو که داسې وکم ژوند به مې ښه شي او څوک به کار نه راسره لري.
ګوره وایي نرمه غاړه توره هم نه وهي، اوس هم وخت لري چې ژوند دې جوړ کړي او چا ته اجازه ورنه کړي چې په بېمانا خبرو ستا ژوند تریخ کړي. که داسې د خلکو ومنې ورځ به دې له دې نه هم بتره وي.
و شفیقې ته هم رښتیا وایې، زه څه پوهېدم چې داسې ورځې به وینم.
ځمکه هغه سوځي چې اور پې بلوي.
دا نیمې نړۍ دا خپرونه چې فرشتې غني جوړه کړې او ما همین هیواد درته وړاندې کړه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ازادي راډیو ته په دیش میرا خپل پیغامونه راولېږي. 00002043 او یا هم 00422112 یاو یاو پینزه.
کور کلای
نن سبا چې رالی مه هم مر سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ ترې نه راوتی.
ذات البینې تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته اخوځي.
جوړونکې مریم توخی. د ازادي رادیو درنو وريدونکو او د کور کلی د خبرونی خوګو مینوالو سلام. آیا تاسو خپل ماشومان ته کیسه کوي؟
ولا د قصه ویلو د پاره خو موږ یو وخت پدنه لرو چې یو قصه مزدنه دي.
ماشومان ته کیسه ویل د هغه په ذهن څومره مثبت ګټ لري؟
قصه دومره د ماشوم په ذهنیت باندې دغه پروزنه کې دومره مثبت غیز لري کده مون بدن چې خورو ته ضرورت لري.
او ماشوم ته په کوم لهن یا شیوه کې سی باید وشي؟
نو بناء د ماشوم د سطح مطابق الفاظ لټول او دغه الفاظ په هغه موسیقي ویل چې د باور وکړي چې زما مور یا زما استاد غواړي ماته وڅرا بیان.
خو ګوریدونکو نن د کور کلی په خبرونه کې همدې موضوع ته تم کیږو چې د ماشومان په ذهن کې د کیسو مثبت اغیز څه ده او کومې کیسې باید ماشومان ته وویل شي. د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه او په پای کې د ماشوم د ادبیاتو له یو استاد سره مرکه هم لرو. زه سهار ګل میرزا یم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده. ملتیا مو وکړه.
گران اوریدونکو
ماشومانو ته د کیسو لوستل د هغوی د فکر او مغز د ودې سبب ګرځي. ماشومانو ته د کیسو په ویلو سره له دې چې د خپل مور او پلار له غږونو سره بلدیږي، خبرې کول هم زده کوي او کلمې سمې او بشپړې ادا کولی شي. کیدای شي یو شمېر خلک په دې آن وي چې ماشومان خو په هیڅ نه پوهیږي، نو ولې ورته کیسې ووایو؟ حال دا چې د ماشومانو مغزه زده کړې او منلو ته تیار وي. هغوی دا خوښوي چې د خپل مور او پلار غږونه واوري او له چاپیریال سره بلد شي. کیسې او داستانونه هم د ماشومانو د شخصیت په بشپړولو کې ډیره ونډه لري. په نورو هیوادونو کې اکثره کورنۍ دې موضوع ته پام کوي او یو ځانګړی وخت د ماشوم د کیسو لپاره لري، خو په افغانستان کې بیا دا دود کم تر سترګو کیږي. داسې کسان هم شته چې هغوی خپلو ماشومانو ته کیسې نه وایي او ځان ته دلایل هم لري. په همدې تړاو د لغمان ولایت اوسیدونکی مسعود واحدي داسې وایي:
قصه ویلو د پاره خو موږ بیخي وخت په دنه لرو چې یو قصې مزده نه دي. زه چې کله د دنیا ته ما سرګ غړولې دي په انقلاب کې لوي شوم، د ما قصې بغیر له دنه نشته چې چیرته انتحار شوی، چیرته جنگ شوی، چیرته مړی شوی. نو دومره وخت هم نه لرو چې ماشومان سره قصې وکړو. دا ټول د دې لپاره د سبب دا ده چې موږ په خپل ورځنیو چارو کې ډیر ناخوالي ګورو، بیا عدالتي غانې دي، نو په دې اساس باندې نه نشم کولای قصې. ځکه چې په کورنۍ کې زه او د ماشومان عمر دغه ماشومان عمر په خپل روزمره چارو کې بوخت وي، د کور په کارونو کې او زه په بیرون
ماشومانو ته چې کیسې ویل کیږي هغوی هیڅکله هم نه ویریږي. کله چې ماشومانو ته کیسې ویل کیږي نو هغوی خپل ځان د هغه ښه مثبت او مرکزي کرکټر په رول کې ویني، د هغه په کړوړو فکر کوي او د هغه د بریالیتوب په تمه وي. په دې معنی چې ماشومان په کیسو کې ذهني ونډه اخلي. نو آیا تر دې به نورې ښې ګټې د ماشومانو لپاره وي؟ همداشان د ننګرهار ولایت اوسیدونکی ولی خان هغه څوک دی چې خپلو ماشومانو ته کیسې وایي. نوموړی داسې راته غږېدلی دی:
بالکل، کیسې ورته وایو، خو کله چې موږ د ورځې لخوا نه وخت نه لرو، بیا د ماښام یا د شپې لخوا نه خپلو بچیانو سره کینو او هغوی ته هغه پخوانۍ قصې، تاریخي قصې دي، هغه د هغه قصې چې د پلرونو نیکونو نه موږ ته په میراث راپاتې دي، هغه هغوی ته بیانوو او موږ ته به هغه مشرانو خویندو به قصې راته کولې، حتی مور به راته کولې. دا پخوانۍ خو به د پیرانو، د دیبانو، د بلاګانو داسې یو قصې به یې کولې. موږ ته دا قصې له پلرونو نه یا د ورونو نه د میندو نه راپاتې دي او موږ یې خپلو بچیانو ته اوس بیانوو.
وای که غواړی چې ماشوم مو هوښیار وي، کیسې ورته ولولی، او که غواړی چې ماشوم مو ډیر هوښیار وي، نو ډیرې کیسې ورته ولولی. همدارنګه ماشومان هم ډیر له کیسو اورېدلو سره مینه لري. د کابل د خیرخانې اوسیدونکي زهرا مو پوښتلې چې آیا د دې کیسې خوښیږي. نوموړی په ځواب کې داسې راته وایي:
او زما زیات ډیرې کیسې خوښیږي. عمر جان مې کیسې کوي، پلار جان مې ټول چې دي ما ته کیسې کوي، هلته مکتب ته لاړ شم، هلته مې استاد ما ته کیسې کوي، د زرمینې قصه، ګیدړې قصه کوي چې په زکور ته راځم، ورورک او خورک ته مې زده کوم. بیبي مې دغه موږ چې واړو سم کول، هغه سم کول قصې مې ډېرې زیاتې خوښېږي.
دا هم ثابته شوې چې په ماشومانو کې د اورېدلو ځواک د خبرو کولو تر ځواکه حساس وي، ځکه چې ماشوم له خبرو اترو سره ډېره مینه ښیي او غواړي ډول ډول غږونه واوري. دا چې ماشوم ته په کوم انداز کیسې وویل شي او د کوم لحن څخه ګټه پورته شي تر څو په ماشوم مثبت اغیزه وکړي. ممنون مقصودی چې د کونډې زوی سریال سربیره یې په ګڼو فلمونو کې تمثیل کړی، په اړه یې داسې غږېدلی دی:
ماشوم د راتلونکي ځوان او د ژوند واقعا رئیس بللی شو. که چیرته دغه ریاست ته د رسېدو پورې موږ د ده په ژبه، د ده د روح په نظر کې نیولو سره الفاظ، کلمات، لحن او موسیقی د کلام تقدیم کو او کوم مسائل چې د ده د وجود جذب ورته آماده ای، فکر کوم چې دا یوه ډیره نیکه خبره ده. نو بناءً د ماشوم د سطح مطابق الفاظ لټول او دغه الفاظ په هغې موسیقي ویل چې دی باور وکړي چې زما مور یا زما استاز غواړي ما ته یو څه را بیان. د مثال په ډول یو ماشوم دی او دا دوا نه خوري، سینه یې پخه ده او ستون یې سخت خرابه دی او تبه یې ده، دا دوا نه خوري، وایي نه یې خورم. او که چېرته مور یې وایي چې اهره بچی مې، دا دوا خو ډېره خوږه ده، بچی مې ښه کېږي، کاکای واخله کړپ درمنې نارې کېږي، نن خل خلاصي او ته وایي چې ماته دوا راکه. نو موسیقي د کلام یا لحن چې په هغه کې د ماشوم د روح د نازولو بیلګې پکې پرتې، دا هنري کار دی.
د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام راړو.
شامل صافی ما زما په نظر ماشومان ته کیسې ویل په کورنیو کې ډیر یو ښه عمل ده او ډیر تاثیر گزاره هغه ده.
من نجلا د کابل ولایت اوسیدونکي کیسې کول ماشومان ته ډیر ښه اغیز لري، هغوی ذهن روښانه کوي، هغوی ته د ژوند کولو طریقه ښکاره کوي.
مشکان صافی ما د مکریان څخه زما په نظر ماشومان ته کیسې ویل ډیر ښه کار ده، خصوصا هغه کیسې چې مثبت اندیشي بیا تا ماشومان ته ډیر مرسته کوي، خصوصا هغې مطالعه سره یو آشنا کوي.
ګوردینکو دا چې کیسې څومره مثبت انګیزه په ماشوم کې پیدا کوي او کومې کیسې باید ماشومان ته وویل شي، د دې پښتنو د ځوابولو په منظور زموږ همکاري مریم توخی د پهنتون له استاد یاغلی نرګس مومند حسنزی سره مرکه کړې ده چې اوریدو ته ستاسو پام رابولم.
پښتنه داسې مطرح کړو چې دا د کیسو ویل په ماشومانو باندې یعنی څومره مثبت اغیز لري.
قصه دومره د ماشوم په ذهنیت باندې د هغې په روزنه کې دومره مثبت اغیز لري لکه د مونږ بدن چې د مونږ وجود چې د خوړو ته ضرورت لري، د ماشومانو د ذهن هم دومره قصه ته اړتیا لري. یعنی قصه هر هغه څه چې مونږ غواړو د ماشوم نه جوړ کړو، هر هغه څه چې مونږ غواړو ماشوم په هماغه توګه مونږ وروزو، مونږ دا کار د قصو په وسیله کولی شو. یو بالکل یو مثبت اغیز لري په ماشوم باندې.
هغه لسنځ دا چې کومې کیسې ماشومان ته باید وویل شي، ځینې وخت ډار کسی ماشومان ته ویل کیږي، د پیریانو کسی ویل کیږي، اوس به تاسو راته وایئ چې کومې کسی ماشومان ته ډېرې مفید تمامېږي.
مونږ که ماشومان ته قصې کې منفي ذهنیت ورکو، هغه ماشوم منفي رالویږي، او که مثبت ورکو، مثبت رالویږي. قصې باید ماشومان ته مثبت ذهنیت ورکړي. په قصو کې ماشومان ته مینه پرته وي، اخلاق پرته وي، خیانت نه وي پروت، ایمانداري پرته وي، یو بل ته درنښت پروت وي. دا هغه څه دي چې مونږ ماشومان د دې په وسیله روزلی شو، او مونږ ماشومان ته باید په قصو کې ښه شان ورزده کړو. نه دا چې مونږ ماشومان ته په قصو کې جنګ ورزده کړو، مونږ ماشومان ته ټوپک ورزده کړو، مونږ ماشومان ته دا ورزده کړو چې جنګ کې باید شي وشي. نه، نو باید تر ډېره حده هڅه وشي چې ماشومانو ته په قصو کې ښه شان ورزده
کړو. ځینې کورنۍ داسې هم شته چې هغوی به خپل ماشومان ته کیسې نه وایي. ستاسو په نظر عمده لامل به څه وي چې ځینې کورنۍ ماشومان ته کیسې نه وایي؟
یو خو شاید مونږ د ځینې میندې یا پلرونه د ټمبلۍ له امله دا کار نه کوي، ځکه چې وایي که زه قصه ډېر ورته کړم هغه به ما نه ډېر زیاته پوښتنې وکړي، او زه د هغې د پوښتنه کولو حوصله نه لرم. او بل دا چې مثال یو مور ده، د هغې ډېر زیات ماشومان دي، هغه نشي پسې رسېدلی، نو دا یې هم علت دی. خو د ما پیغام به دا وي چې نه، میندو او پلرونه څوک چې زما غږ ده اوس اوري، چې تاسو هر هغه څه چې تاسو غواړئ خپل ماشوم ته یې ورزده کړئ، هغه د قصو په شکل ماشوم ته یې ورزده کړئ، او بیا یې تاسو نتیجه، مثبته نتیجه یې تاسو په خپلو سترګو په وړاندې لیدلی شئ.
تر اوسه پورې تر دې مودې پورې څومره کار شوی ده د ماشومان ادبیاتو ته، خصوصا دې موضوع ته چې ماشومان ته د کیسې ویل شي، څومره عامه پوهاوی ورکړ شوی ده، څومره کتابونه چاپ شوي دي؟
که مونږ داسې د ډېر پخوا راهیسې وګورو، هغه ماشوم ادبیات چې کلونه د مخکې هغه چې ماشوم ادبیات بلل کېدل، هغه وخت د اوس وخت سره ډېر فرق کوي. پخوا د ماشومانو د په ښوونځي کې هم دوی څه کتابونه چې لوستل، هغه هم د ماشومانو ادبیات. نه، ماشوم ادبیات هغه نه دي. ماشوم ادبیات د ماشومانو د خلاقیت رامنځته کولو لپاره د ښوونځي د درسونو بر علاوه کتابونه دي چې ماشومان خلاقیت مونږ راوروزو، هغه دغې په وسیله مونږ پیدا کولی شو. مونږ ورته داسې غواړو تر څو ډېر کار شوی وي، خو بیا هم عمره چې د مونږ غوښتنه ده هغومره نه دی شوی. مګر بنا پر دې اوضاع او د حالات او دغه کم پاملرنه چې ده، بیا کې دغه په وروستیو څو کلونو کې نسبتا کار ډېر شوی دی.
څه کول په کار دي نور هم چې باید دغه ذهنیتونه کورنۍ ته هم ورکړ شي چې ماشومانو ته حتما باید قصې ویل شي، دې تر څنګ چې روزنه ورکوي، دې تر څنګ چې پالنه کوي، حتما د یو برخه د قصو وي؟
په لومړي سر کې خو دا به ډېر ښه وي چې مونږ د ماشوم ادبیاتو لپاره په لومړي سر کې مونږ په پوهنتونونو کې یو بېله څانګه ولرو. مونږ مشکل دلته چې دې برخه کې کار کم شوی دی، نو که کار ډېر وشي، کتابونه ډېر ولیکل شي او خلکو دغه ورکړ شي، خلک هغه ولولي، معلومدار د دې د دغې لیدونکي ډېر لوستونکي ډېریږي، نو لومړۍ غوښتنه به د مونږ دا وي چې دلته باید د پوهنتونونو کې په ښوونځیو کې دې برخه ته پاملرنه واړوي. دغه میندې او پلرونه د دا د خپل دغه د ماشوم د روزلو لپاره یو اساسي جز وګڼي.
ډیره مننه کوم.
مننه له تاسو څخه. خیر سي.
خبرېدونکو ښکاره ده چې موږ باید خپلو ماشومانو ته کتابونه، مجلې، د کیسو ټولګې او داسې نور څه چې غټ او روښانه انځورونه ولري ولولو. دا ځکه چې دا کار په ماشومانو کې د بلدتیا او په ماشومانو کې د غبرګون سبب کیږي. په همدې هیله د کور کلي دغه خپرونه په همدې ځای پای ته رسوو. تر بیا ښه وخت.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
د سی پلانونه دي
په ټاکه امر بدون شک مثبت ګرځي.
دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له 2 تر 3 بجو
له ازادي رادیو سره.